بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه درنو دوستانو ستړي مشهید آزادې رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو ستډیو کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې په کابل کې د امریکا شرزافیر وایي د اوربند په اړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیر کمیدو په اړه دوی له افغان حکومت سره ورته نظر لري. ښاغلي ویلسن دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. دا مو د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ناټو د وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غني به چې د یو دولتي پلاوي ورسره په دې سفر کې ملګری دی د مونشن د شپږپنځوسم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کنفرانس کې به چې سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1500 چارواکي ګډون کوي. په همدې حال کې د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کی بیلی هاچسون ازادي راډیو ته ویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نور افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
دا وی موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی هم ګډون کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شرزافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته چې څنګه ورته رسیږو؟ موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند ته د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې د غراز د افغان ټاکنو په اړه هم خبري وکړې او یو ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیز ستونزې هوار کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. زموږ اخلاص د راډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند ممبئی شهر د خونړیو حملو مشکوک طرحې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختری زیډلی مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 11 کالو بند او 10,000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کې نقدي جرمې محکوم کړ. محکمې بل تورن د سعید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د سعید مدافع وکیل عمران ګیل د فرانسې خبري اژانس وویل چې موکلې له یوې ممنوعه تورېستي ډلې سره په لاس لرلو او د غیر قانوني ملکیت په درلودلو مجرم وپېژندل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جکپوري ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دی چې د حافظ سعید او دغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. هغې ویلي دغه اقدام بلدې سره مرسته وکړي چې د سعید د لشکر طیبه سختری ډله د ترسره کړي جرم په خاطر مسوله وبلل سي او د پاکستان لپاره هم دا معنا ولري چې دا هیواد د تروریزم د مالی تمویل په وړاندې په مبارزه کې خپل نړیوالې ژمنې عملي کوي. سعید د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو او د یو مناسبي سازمان لپاره د مرستو پر راټولولو تورن سو. هغه ویلي کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال په یوه ټویټ کې د سعید د نیول کېدو هرکلی کړی او ویلي و چې له لس کلونو پلټنې وروسته بلاخره هغه کس چې د ممبئی د تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په پاکستان کې ونیول سو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړې ده دغه پریکړه لیک ته وروسته لاغه رای ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېټانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو څوارلسو غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید او شرط پرته پر یوه دوامداره اوربند ټینګار سربیره په دې هیواد کې د بهرنیو اجیرو جنجالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې و چې په متن کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرني ترهګر وسلوال ولیکل سي. مسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتان تورن کړي چې د روسیې پوځي ټیکداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا شر ظافر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. پر دې موضوع به ریپورټ ولرو او د ښاغلي ویلسن د ځانګړې مرکې مهم ټکي به درسره شریک کړو. دا به هم واوري چې په سریفول کې په مخدره توکو د لوګو د خوځو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراحیې پر بند محکوم کړ. په دې اړه چې محکمې په حافظ سعید څه حکم کړی دی جزئیات به درسره شریک کړو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. نو موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا شر ظافر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې افغان ډیموکراټیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. په اړه یې رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې سوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د تاوتریخوالي راکموالی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده. دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتې اوربند ته لاره هواره سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکني شرط په توګه وړاندې کړی. که څه هم انتقادونه دا دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډېره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو د رسنیو لغړیو او بېلابېلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي، خو دی وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې سو. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازه‌ګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالی په کومه اندازه راکمیږي، راس ویلسن
نه غواړم د کچې بحث ته داخل شم، داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې تر څنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي د افغانستان د ولسمشر شای ټاکنې دي، خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو روانې ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلي سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ لاسادې راډیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدو په هدف د بشپړ چمتووالي او له سیلابونو د راوتلو د مخنیوي خبره کوي. دا بمباری چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طراحي پر بند محکوم کړی. همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. رحمت الله افغاني دروري.
په ننګرهار کې په 115 جریبه ځمکه کې د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د چرګانو د روزنې، د چرګوړو د تولید او چرګانو ته د خوراکي توکو د تولید فارم جوړ شوی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا فارم د خصوصي شرکت له لوري جوړ شوی چې په هر میاشت کې 6 لک یو ورځنی چرګوړي تولیدوي. ښاغلی خوګیاڼي زیاتوي چې له دې سره په خوا کې په دغه فارم کې داسې ماشینونه ځای پر ځای شوي چې په یو ساعت کې 15 ټنه د چرګانو د خوراکي توکو د تولید ظرفیت لري. د چرواکو په وینا د فارم د اوړي او ژمي په موسم کې 10 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کوي او شاوخوا 10000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په تخار ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې انج کرل شوی ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال به 40 هکتار نور انج هم وکرل سي چې ورسره به دغه کښت 340 هکتارو ته الوړ سي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو په اساس د محل په تخار ولایت کې زرګونه بزګران د انج په کښت او کار باندې مصرف دي، او په دغه ولایت کې د انج د پالنې 8 ټولنې جوړې شوي چې د دغه طبي بوټي د کار په پراختیا او تولید کې ځانګړی رول درلود. په 2015 میلادي کال کې د جی آی زید موسسې له لوري په تخار ولایت کې د انج دو ډول پیل سول. د انج یو کیلو بای لسلو تر 350 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. روان کال بزګرانو په دغه ولایت کې 6 میټریک ټنه انج تولید کړي چې ټولیز بای 1,50,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنۍ سره په وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر و او افغاني 15 پوله، یو سټرلینګ په 90 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 4590 افغانۍ.
دوستانو، تاسو موږ غږ لازاده یې راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طراحي په بند محکوم کړی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون د لشکر طیبه سخت دریځ ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالي تمویل په دوو قضیو کې مجرم وپیژند. د مشال راډیو خبریال او همکار احمد شاه اعظمی را سره دی په سټوډیو کې. اعظمی صاحب، لومړی خو مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی. دی حافظ سعید په اړه راته ووایا او دا راته ووایا چې څنګه بالاخره پاکستان حکومت له اوږدې مودې وروسته یا محکمې دی محکوم کړ.
مننه حافظ سعید. باندې خو لومړی طور لکه تاسو چې یاد کړئ د لشکرې طیبه ترهګری ډلې بنسټګر وو، او په 2001 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر تاج محل نومي یو هوټل باندې برید وسو چې په هغه کې د ځینو امریکایانو په ګډون 160 کسان وژل شوي وو، او دوی تور پر دغه ترهګری ډلې پورې کې که څه هم دوی له دغو تورونو څخه انکاري وو، خو دغه ترهګری ډله باندې د پاکستان د داخله چارو وزارت په 2002 کال کې بندیز لګولی وو. بیا د جماعت داوا په نامه باندې یو بل ډله جوړه کړله، خو پر دې دا تور چې ماغه فعالیتونه کوي، پیسې راټولوي، او دا غوړسته بیا پاکستان تیر کال دغه ډله تر بندیز لاندې وګرځول. بیا د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه یو بل ډله پرانستله، هغه هم د خیراتونه راټولول او په دغه نامه پیسې راټولولې. خو د امریکا د فشار له کبله یو خبره ده، او بل خبره ده پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال اداره چې اف ای ټی اف ورته ویل کیږي د هغه په خړ لیست کې دی. نو د دې ادارې راتلونکي غونډه د فبروري پر 14مه یعنی درې ورځې وروسته پیلېږي چې دا به یو هفته دوام ولري. نو دا دی یو ډول پیغام ورکوي دغه د ناقانون پیسو د څار نړیوال ادارې ته چې تاسو موږ ته کوم سپارښتنې راکړې دي، هغه پاکستان ته تقریبا 28 سپارښتنې ورکړې دي چې تاسو به پر دا 28 نکاتو باندې کار کوئ، که مو دغه نکات پر کړل بیا موږ تاسو د خړ لیست څخه باسو، کنه تاسو تور لیست ته چوو. نو دوی یو ډول پیغام ورکړي چې حافظ سعید موږ دا د سزا واوروله، او حافظ سعید ته د ترهګرۍ د تمویل په تور سزا نه ده اورولې. حافظ سعید په دوو قضیو کې ته محکمه سوی دی، او هغه ته 15 کال سزا ورکول سوی ده چې مجموعي سزا د 11 کال جوړیږي. یو دا چې دی د یوې ترهګرۍ ډلې برخه دی، او دوهم سزا د په دې تور کول سوی ده چې دی غیر قانوني جایداد لري. خو محکمې د ترهګرۍ د تمویل په برخه کې بری کړی دی، یعنی خوشی کړی دی. نو دا یو ډول پیغام ورکی د راتلونکو غونډې ته د اف ای ټی اف چې دوی چې کوم نکات ورکول سوی دي پر هغه باندې عمل کوي، او دوهم امریکا ته هم دا پیغام ورکوي چې تاسو چې موږ ته کوم سپارښتنې لري یا د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل پر ضد مبارزې په برخه کې موږ هغه عملي کوو.
حافظ سعید، داسې ښکاري چې دننه په پاکستان کې په ادارو کې پیاوړی ملاتړ لري، همکاري لري، ځکه پرله پسې دی نیول کېږي، خوشي کېږي، ټوله نړۍ د نیول کېدو غوښتنه کوي. دی په پاکستان کې تر څه مودې مخکې پورې آزاد ګرځېده. دا راته ووایي چې دغه اوسنۍ محکمې کومه پرېکړه چې کړې دا به هغه کسان لکه هندوستان، اگر چې امریکا خو یو څه پاکستان ستایلې، دا او همدارنګه تاسو چې دغه د پیسو مسلې ته اشاره وکړله، دا خلک به قانع کړي دغه سزا چې دوی ورکړي او دغه نیونه؟
ځکه حافظ سعید تر دې وړاندې په خپل کور کې یو ډول نظربند وو، یعنې دی خو په زندان کې نه وو، خو نظربند وو څو کلونه، خو د ده فعالیتونه روان وو. یعنې د ده دغه تنظیم دی د جماعت داوا په نامه باندې او د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه باندې تر تیر کال پورې دغه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړی، او هند او امریکا په وار وار دا غوښتنه کول، او حتی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو، یعنی اوه میاشتې وړاندې، هغه د دې هرکلی وکړي چې بالاخره لس کال وروسته حافظ سعید چې هغه په ترهګرۍ باندې تورن دی دا دی ونیول سو. نو هند هم پر پاکستان باندې فشار راوړي چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح دی د باید جزا ورکړل سي، خو د پاکستان ورته ویل چې دی په محکمه کې دغه قضیه روانه کړې ده، او دی داسې ثبوت نه باندې لري، خو اوس هم دی په دغه جرم باندې نه دی محکوم کړی، او دته دغه 15 کال سزا ورولې. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د غیر قانوني جایداد لرلو یا د یو ترهګری ډلې د برخې ګرځېدو، او دغه سزا په مجموعي توګه 11 کال ده، خو په یو واري به د سزا ورکول کیږي، معنا دا ده چې دی به یوازې 15 کال په بند کې تیری. د سر یو بل قسم دی. نو د هند امریکا خو هرکلی کړی دی، خو د هند هغه اوسم اندېښنې لري، هغه په دې باندې خوشاله نه دی. هغه دا وایي چې د چې کوم جرم کړی دی دا سزا پر د باندې ډیره لږ ده.
ډیره زیاته مننه کوو احمد شاه اعظمي، و چې د پاکستان د یوې محکمې لخوا یې د لشکرې طیبه سختریزې ډلې مشر حافظ سعید ته د 11 کلو د بند د سزا اورولو په اړه، او همدارنګه دا چې امریکا د دې له کبله پاکستان ستایلې، په دې اړه یې راسره معلومات شریکول. کور مو ودان.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لوروپا تر امریکا
لغه
ل آسیا تر استرالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په سرپل کې پر مخدره توکو دروغ د خوځو د شمیر زیاتوالی اندېښنې زیات کړي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د ولایت کې د نارینه و ترڅنګ په نشه یي توکو د خوځو د رېګدې کېدو شمیر زیات شوی. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زین نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې په مخدره توکو د رود او خزو د شمیر لا زیاتوالي اندېښنه لري. د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سرپل کې شته نامنۍ مخدره توکو ته په اسانه توګه لاسرسي او په کورنیو کې د فقر شتون هغه څه دي چې په دغه ولایت کې پر مخدره توکو د رود او خزو شمیر زیات کړی دی. دای سره لدی چې په دې اړه کره شمیر نه په ډاګه کوي، خو د مخدره توکو د خرڅلاو او قاچاق د مخنیوي په برخه کې سیمه ییز حکومت ګرم بولي. څاغه سیمې چې د مخالفینو په ورکه کې دي او که څه هم هغه سیمې چې د دولت په ورکه کې دي، دلته ډېر شمېر کسان په مخدره توکو روږدې دي. متاسفانه دلته هیڅ پام نشته او د مخنیوي لپاره یې کومه برنامه نه ده عملي شوې د دولت له لوري. خغلی مجاهد زاده په سرپل کې د معتادینو لپاره د درملنې د متعددو روغتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي چې باید د مخدره توکو د آزاد خرڅلاوي مخه هم ونیول شي. پام ته حال کې د سرپل د کوزو چارو ریاست مشر نبیله حبیبي وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښځې په مخدره توکو روږدې دي، خو شمېر یې نسبت نارینه وو ته کم دی. هغې وویل چې په مخدره توکو د ښځو د روږدې کېدو اساسي لامل د کورنیو غړو لپاره د کار زمینې نشتون دی او ډیری وخت حتی مور او پلار خپل ماشومان ستونزمنو کارونو ته اړ کوي تر څو د دوی لپاره د مخدره توکو د مصرف پیسې تامین کړي. بیکاری د نامنۍ سبب دی او نامنۍ هم سبب شوی چې ډیری ښځې او نارینه کسان په مخدره توکو روږدې شي، خو په سرپل کې د ښځو شمېر نسبت نارینه وو ته کم دی. د سرپل د امنی قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې دغه ولایت کې لسګونه زره کسان په مخدره توکو روږدې شوي دي، خو د مخدره توکو د قاچاق، خرڅلاو او مصرف په برخه کې مختلفې برنامې په پام کې نیولي چې په تطبیق سره به یې پر مخدره توکو د روږدو کسانو شمېر کم شي. ده وویل چې په دې برخه کې یې لاسته راوړنې هم درلودې. هغه کسان چې په مخدره توکو روږدې دي واقعا شمېر یې ډېر زیات دی، سره له دې چې موږ هڅې پیل کړي دي او 315 کیلوګرامه مخدره توکي مو نیولي دي او وشتنه نور مو هم عدلي او قضایي قانون ته سپارلي دي. یو وازې سرپل نه دی چې بیکاری نامنه یا د مخدره توکو قاچاق لاسره یو کړي او په دغه ولایت کې یې په مخدره توکو د روږدو ښځو شمېر زیات کړی، خو په بلخ، جوزجان او فاریاب کې هم په مخدره توکو د ښځو او نارینه د روږدې کېدو تر څنګ ډېر شمېر ماشومان هم روږدې دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
اخوا د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. په اړه یې اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وهلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولایت په یادو شویو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو، خو د ځنګلونو د وهلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلکو دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشت ارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي آینده کې به وکولی شي موږ بیرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وهل کېږي. د نمړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ایواز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو هلته به حقیقت تاسو ته ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی، څومره درختې پکې ولاړې دي، ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه هم نه چپه کېږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییزو زورواکو د دولتي زمکو دی غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحدی قرلق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
روز به روز ساحات جنګلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر زنګلونه وهي. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلعهزال او د شرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د طبیعي زنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پیل کولو سره به یې د طبیعي زنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه به نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې واورو.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورښت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهر کنه دوی دفعه خود مهر کړي.
تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونو ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپله ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګر یم. تیر کال مې ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شر تر شره اقدام.
د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورښتونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خو وایي چې دولت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله له غزنی او محمد کاظم د بامیانو ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یا هم په اړه خلک لوړاندې خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمین یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې د خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نه مخنه مردم مثلا دچار مشکل زیات میشه.
د نننی داس مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکندي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ښاغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملي متره او د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متره اټکل شوی ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. مونږ د ژمنی پلان لمخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کومو ولایتونو کې چې د سیلاونو له امله زیانمنېږي خوراکي غیر خوراکي توکي نقد پیسې او نور لوازم مو ورلېګلې دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او و ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همدارس هر ولایت ته د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونو افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 کسان مړه شوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوي سوای دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو 12:30 بجو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته فریبا ظاهرې دروري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتی کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارګ په یوې لمی کې راغلی چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګری دی. د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتی کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو د دایمي استازي کې بیلی هاچسون ازادي راډیو ته ویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نور افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي چې افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طرحې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختریزې ډلې مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 12 کلونو بند او 10,000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کېږي نغدي جرمې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جک پوری ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د حافظ سعید او د هغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغه له رای ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو او دل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي asatiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. او سم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلامونه می ومنی. بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ته خرق لست. زه وګم جبر خيله ما او ما سره می یو عقل مل مناس پیسل زازي د خزو د حقونو فعال هم شته دي. عقل زازي خبرونه ته خرق لست.
زه خپلم په نوبت سره د تاسو تاریخ نه ټولو هیوادوالو ته چې هغه په لرو سیمو کې دي سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول په یو سولې زفسا کې ژوند ولري.
ډېر زیاته مننه. رب شو ستاسو شخصي ژوندانه ته که تاسو خپل په سر کې سپیشلی زازي اوریدونکو ته لګور و پیژنې.
مننه ډېره زیاته. د مانو سپیشلی د تخلص زازي کوم او د پکتیا ولایت موسیدین کې نه خو د پکتیا ولایت نه ما او متولد تولد مې په کابل کې شوه. د خپل زده کړې مې په کابل کې شروع کړې او پای ته رسولې دي او خپل د لسانس دوره مې هم په کابل کې پای ته رسولې ده. او ما زیات فعالیتونه ځکه د طالبانو وښنه کله چې مونږ ولیدل چې د خزو د لپاره محدودیتونه زیاتې ما په خپل کور کې د خزو د لپاره کورسونه د زده کړې کورسونه د آموزشي کورسونه لرل او ما په کور کې فعالیت کول. ما د هم د طالبانو د دورې نه خپل فعالیتونه شروع کړي او د خزو د لپاره ما خدمات وړاندې کړي.
بله ډیر ښه. مهرباني وکړئ اغلې زازي لمړني اوریدونکو تاسو نه پښتنه وکړه چې تاسو ملاتړ په دغلار کې څوک او دویم اوریدونکو بیا دوه پښتنه مطرح کړلې. یو ستاسو د تعلیم د کچې او بل یې د امن خونو په اړه باندې ستاسو ان شخصي نظر غوښته.
د ورور نډیر زیاته مننه کوم. د ما تحصیل په بخش کې د ما ډیره تشویق کوون کې یا مشوقه زما مور و ځکه دوی ټول ته معلومه ده چې د پکتیا ولایت واقع د ستونزو سره مخامخ ته خصوصا د ښځو تحصیل په بخش کې دوی منفي نظر لري. زما په مقابل کې مې مورونو یا پلار یا نورو منفي نظر لرلو خو مګر زما زیات ما سره وستلې مور می په دې ارسه کې ما سره زیار وستلې او د شاکر ورور پښتنه ته به وایو چې تعلیم ما تر لسانس کچا پوری کړی دا او اوس هم زه درس وایم. کوشش کوم چې خپل مستری واخلما او د امن خونو پاړه مونږ هم د دولت سره په تماس کې خصوصا مونږ د خزو چار وزارت په بخش کې د رئیس جمهور سره مونږ غونډه لرلې او مونږ دا مطرح کړل چې د خزو چار وزارت واقعا د خزو لپاره خدمات نه دی کړی او د امن خونې چې دی هغه مره چې خلک د امن خونو په حساب بدبینه دي هغه مره بد وضعیت نشته لکه دوی وایي چې هلته بد اخلاقی ده یا نور فسق و فساد دي مګر دغه شیان په امن خونه کې نشته خو بیا هم مونږ غواړو چې امن خونه که موجود وي نو دا هیڅ امکان نه لري ځکه هغه ښځې چې د کور نه وزي یا په کوم جرم باندې اخته شي هغه هیڅوک هم نه اخلي یعنی دغو ښځو ته باید مونږ امن خونې ولرو مګر په دې امن خونو په څنګ کې مونږ باید دوی ته تربیوي کورسونه یا موزیشي پروګرامونه ولرو چې کله یوه ښځه د امن کور نه وزي هغه باید اتمن یو کسب یو کار ولري چې هغه وکولی شي د فحشا طرف ته لاړه نه شي او په خپله پښو ولاړه وي او خپل ژوند مخکې بوزي.
بله ډېر ښه. بل اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی نوم مراته وایس مهرباني وکړئ جبرخیل صاحب مهرباني
او پس لغینه دا خبر خبر تعلیم کی تعلیم و تربیه دې چې خبر زه را ما په خبره دې ضرورت لري څه په هوا سم د بازاري کې څه ته تعلیم او کوم څور کې تعلیم یې هغه څور کې ضرورت سره برابرې څنګه خصوصا زنانا خورګې چې دا څه تعلیم ګډیر قیصار سره برابرې په نظر می پوری نه د کورنۍ نه خواله معیار څه څه برابرې بچي ته هڅه ته تعلیم او تربیه مور پنه بکر افر وخت ټول عمر ساره دغه خانه ته تعلیم کړای بچی ګون تعلیم او تیار څه به تعلیم ته لږاري او تعلیم څنګه لپاره په تعلیم ډیر ضرورت دی چې څه حق لري موږ راځم حق لري کور لور هر یو ته د اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي څنګه لپاره په تعلیم ډیر ضرورت دی یو خور کې نه مې هغه غوښتنه ده چې عامه په هوا کې خلکو ته د بل خصوص پاین ته او دا ډیر ولا نیږي تعلیم تربیه پاګه کې ډیر هغه وکړي.
ډیر زیاته مننه ډیر کولای نظر مو بادام جبرخیل لته سن ډیر زیاته مننه خام خبه اغلی سپیشلی زازی د خزو د تعلیم د لپاره عامه په هابي پروګرامونو کې هم ونده اخستی وي خو د اعتبار شو اوس به یو بل اوریدونکو راوخلو چې څوک ده. السلام علیکم. غږ دی اورما پښتون سه په خیر راغلی. وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکي.
ما تشکر کوم ډیر ښه موضوع دا دا خبر چې د پارک مدني فعال ده یا د پارک فعالیت کې دا وجود دي چې موږ سم په افغانستان کې مصالحې د خرافات لري واځي چې هغه حقوق چې په بعد ورکول شي چې ورکول شي واځم په دا کار سره چې تاسو باندې دې چې راموږي چې وديته دې ته او د عظمت مبارزه په کار ده او د سم خرافات مبارزه چې هغه خور دي څرګندې چې په یو کار اسلامي
ستاسی پښتو سیم ستاسی د ټلیفون کرخه خراب او ستاسی نظر مو واورید خو ککې د شیزې ته متغیر ورکې بیا اړیکه ونیسي او پښتنه مو بیا ځلې مطرح
کړئ. اوس نه غواړم
صحیح شو مهرباني.
سیم پښتنه دا ده کوم پالې چې دا کوي څومره د خپل د پالې ته سخره راځي دا یو او هغه شې چې په افغانستان په زندانونو کې سپېتی ری په ناخوانه کې تر اوسه مو چې مام نه درسې په یو جرم نه په یو جرم د ورسېږي دې د هغه زندانو څخه خبر اخی او بل خبر ادا ده چې د فعالیت څخه تر ځان دا کوي ځینې مدني په خلک د دې د فعالیت څخه سوء استفاده کوي دا خو به تر اوسه داسې کوم مشکل سره نه یمسته.
بله ډیر ښه. پښتون سپ ډیر زیات مننه ډیر کولای نظر مو هم مهرباني وکي اغلی زازی
جبرخیل ورونه ډیر زیات مننه ډیر یو ښه نظر لرلو د خزو پاړه او د دوی تعلیم پاړه واقعا کډیمګه ټول ورونه په دې نظر به امکان لري چې زموږ ټولنه ډیر یو ښه پیشرفت یا ترقی سره مخامخ شي. پښتون ورور سوال دا و چې نه کوم فعالیت چې تاسو کوي څومره راځي مونږ چې کوم فعالیت کوو سل په سلو راځي نه یو یعنی مونږ غواړو خپل فعالیتونه زیات کو نه چې دا په کابل کې مونږ فعالیتونه ولرو غواړو چې په ولایت تو کوم دا فعالیتونه ولرو او هغه د واک تحریک د تاریخ نه موږ غواړو دا فعالیتونه وکړو چې موږ خدمات د ښځو دپاره دي، او هغه ښځې چې بندي دي یا په جرمونو باندې نیول شوي دي په دې باندې موږ هم کار کوو او غواړو یوه طرحه دولت ته وړاندې کړو، ځکه دلته زیات داسې جرمونه شته. په دې باندې موږ بعضې تحقیقونه لرل چې ښځه او نارینه په یو جرم باندې نیول شوي دي، نارینه یا د واسطې د وجې نه یا د هغه نه چې پیسې ورکړي دي، هر څه پروګرام چې جوړ کړی ده نارینه خوشی شوی ده او ښځه تر اوسه هم په بند کې بندي ده. یعنی موږ کوشش کوو چې دغه مشکلات د ښځو حل کړو.
بله ډېر ښه. د ده بله پوښتنه هم وه چې د فعالیت په برخه کې وه چې هغه تاسې ځواب کړله، البته پخوانۍ مخکینۍ پوښتنه پاتې شوه، د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې تاسې چیرته ګډون کړی دی یا مو خپله پلا راچولی دی؟
ما پوهاوی د ښځو دپاره ما زیات پروګرامونو کې ګډون کړی، خصوصا په لرو ولسوالیو کې په خپل مرکز کې مې فعالیت کړی دی. مونږ ښځو ته زیاتره تعلیمي بخښونه او حقوقي بخښونه چې باید ښځې په خپلو حق او حقوق باندې پوه شي، د موسساتو د تاریخ نه یا بعضې نور پروګرامونه د مونږ خپله د نهادونو د تاریخ نه مونږ په لارې اچولي دي او ښځو ته مونږ عامه پوهاوی ورکړی دی.
بله ډېر ښه. ورپسو بل اوریدونکي ته دغه اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم، تاسیز مغا گوری اڑیکه یه نشتا بل اوریدون که برا واخلو بل اڑیکه لرو. السلام علیکم، عرب شو خپل پختونه تا عقل اعزازی د وخت تحریک غړی توپ تاسو لري، کده د وخت تحریک په اړه باندې لکه معلومات راکې مونته؟
مننه جبر خیل خور، وخت تحریک مونږه پلان وخت کې چې مونږ فعالیت شروع کړی او د مونږه وضعیت ډیر زیاته، ځکه خځه زیاته علاقه لري د تحریک سره. زمونږه تحریک دند یا مخې امداد چې مونږ وکولای شو هغه راس مروجونه یا غورفنانات په پښتون ټولنه کې د افغانستان په هر نقطه کې چې د خزو د پاره دی، هغه غیر اسلامي رواجونه دي لکه په بادو کې ورکول د خزو جبري وادونه او د هغه پټیټسن کې د هغه وادول یا د میراث نه د هغه محرومي دل. مونږ غواړو خلکو ته دغه پوهاوی ورکو چې نه خزه هم د انسان وانت حق لري او هغه حقونه چې مونږ ته اسلام را کړی دي باید هغه حقونه مونږ هغه خزو ته ورکړي شي. او بل پروګرام مونږ هغه پروګرام لرو هغه خزه چې په تاریخ کې واقعا مبارزه کړې او د یاد تلی، مونږ غواړو چې هغه د پاره سیمینارونه ولرو او د هغه په باره کې کتابونه ولرو، مقالې ولرو او خلکو ته مونږ هغه بیرته راژوندۍ کړو چې یعنی مونږ دغه سي فعال خځې لرلې او هم چنان په وسارسه کې چې مونږ فعال خځې لرو او څوک دومره توجه نه کوي د خزو بخښ ته. مونږ غواړو دغه تاریخ د دوی بیرته راژوندۍ کړو او خلکو ته مونږ وخی چې مونږ په افغانستان کې نه تنها چې مونږ یو د اورفانانات نه ډکه ټولنه ده، مونږ مبارزه خویندشته وي او همیشه په تاریخ کې مبارزه کړې ده او خلکو ته خدمات اجرا کړي.
بله ډېر ښه. او تاسو ونه ویل چې د دغه تحریک غړیتوب څه ډول ښځې ترلاسه کولی شي؟
دغه تحریک دا نه ده چې مونږ صرف هغه ښځې چې د سواد کچه لوړه وي یا باسواده وي مونږ په دې تحریک کې ونیسو. په دې تحریک کې د مونږ هره خور که هغه سواد ولري که وینه لري چې علاقمنده وي کوی شي مونږ سره همکاري وکړي او عضویت ولري.
بله
وعلیکم السلام، عبدالله کندهار خبر کوم.
عبدالله کندهار په خیر راغلی.
خیر خیر ابتسام د مخکر شي
د مخکخ خزي خبرونه ده، مهرباني وکي.
نظر خو مو ده چې تعلیم خو ډېر هر مسلمان د پاره خو اولنۍ شرط یې دا دی چې اسلامي تعلیم وي، او بیا د دا خور په مدا پوښتنه ده چې مور پلار چا سره ناراضه وي او هغه پر خپل سر باندې کار کوي، نو د دغې جواب غواړم چې دغه نور زده چې دا
موږ په دغو موضوعاتو نه غږېږو، غواړو چې د اغلې سپېڅلې ځاځۍ په ژوندانه کارونو او فعالیتونو باندې خبرې وکړو. یو بل اوریدونکي لرو چې د سکایپ لارې موږ سره اړیکه ټینګه کړې ده، د برواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکم تاسو وغلی سپېڅلې سایبر اسلامونه.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلې، مهرباني وکړئ نوم راته وایست.
او مننه هیله احمد زی، مله پاکستان مې اړیکه نیولې ده.
هیله احمد زی، مهرباني وکړئ. اغلی احمد زی،
نن کوم اول د زری رادیو نه مننه کوم چې موږ ته دومره خاصه پروګرامونه نه مخکې خزي.
مهرباني
زموږ پښتنو ژوند کې باور نو چې موږ کله داسې پیاوړ خو خبره او پښتنه مې دا کوله سپېڅلي صاحب نه چې کله تاسو د امن د خونه یعنی امن د کور خلک کنه نو څنګه کور کې چې دوی کله ښځې وساتي کنه او بیا د امن د کور نه وځل ته ډېر مشکلات سره مخ نه نو دغه زمواري څوک په غاړه باندې اخلي کله چې دا ښځې لاړ شي د هغوی یو هنرم زده یو کاروبار هم شروع کړي د دې زده کوي امن کور کې بیا هم هلته ورته هغه رشته داران ستونزې او دغه جوړوي دغه اختیار او دغه زمواري بیا د چا په غاړه ده. او بله پوښتنه کوم واک تحریک خبره دې وکړل خیر دی دا زما خبرې روانې دي څو میرمنو سره چې زه دې کې شامل شم څنګه او فیسبوک د لارې نه څنګه موږ ورسره مرسته کولی شو یعنی جنکۍ ورسره څنګه مرسته کولی شي
تاسو ته به د فیسبوک پاڼې یا هم د ویب سایټ ادرس دا وی تاسو نه ډیره زیاته مننه احمد زی
مننه
اغلی زی رب شو د هلی احمد زی لمړنۍ پوښتنې ته چې وی د امن خونو نه چې کله خځې فارغېږي یعنی خلاصېږي کله چې هغه خو چې څوک قضیه ولري قضیه چې کله ختم شي بیا نو د امن خونو نه باید ووزي چې محکمې کې قضیه ختم شي او دوسیه حبس شي نو دوی باید ووزي دوی په دغه حالات کې د دوی د مسؤلیت څوک اخلي تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
احمد زی خور نه ډېره زیاته مننه د مونږ په همدې اساسي مشکل هم دا ده کله چې یوه ښځه د امن خونې نه وځي نو دا باید چیرته لاړه شي او دا خو یو واضح خبره ده چې کله یوه ښځه د موږ په ټولنه کې دولت ته مراجعه وکړي هغه ښځه نه پلار اخلي او نه یې ورور اخلي او نه یې خاوند او دا ښځه په همدې شکل پاتې کیږي. موږ زیات زه خپله یو مدني فعاله یم یعنې په دولت کې زه دومره هغه نه لرم چې زه عام تام د دوی مسؤلیت په باره کې زه دوی ته وغږېږم خو زه چې کوم فعالیت کوم او موږ په همدې باندې لګیا یو چې کله امن کور نه خځې وزي موږ هم دولت سره په دې طرحه باندې کار کوو چې کله دوی وزي باید دوی څه وکړي. یعنی زه خپله یو څو وخت مخکې ما سره یو جلی و د امن کور نه راوتلې وه ډیزاین لرلو ما تقریبا یو یا یو نیم کال په خپل کور کې ځان سره وساتله او ما سره وسېدله بیا وروسته ما کوشش وکړو چې د هغې روابط د ورونو سره سم کړم او ورونو ته یې ما زنګ وهل او بیا موږ وکولی شو چې هغه خپلې کورنۍ ته تسلیم کړو. او اساسي مشکل د امن کور همدا ده چې یو خو دوی ته هغه د کسب یا د کومه بودیجه چې دوی ته موسسات ورکوي اساسي شی چې دا باید ښځو ته د خیاطۍ بخش یا اشپزي بخش یا د سواد بخش کې دوی ته زده کړې ورکړي دا زده کړې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي او ښځې په یو ماحول کې ساتل شوي دي لکه د بندي په شکل باندې او دوی ته کوم کار یا کسب نه ښایي صرف همغه مره ماتاله وي چې دوی دوسیه څه وخلاصي کله چې دوسیه خلاصه شي او دوی به سرنوشت پاتې کیږي. یعنی دا اساسي شی ده چې باید دولت دې ته توجه وکړي او کله چې ښځه د امن خونې نه وځي ایت ځای نه لري چې هغه چیرته لاړه شي. دا خو واضح خبره ده کله یوه ښځه راشي او نه په سواد ولري او نه د لرې ځای نه راغلي بیا ته بلد هم نه وي ضرور دا د یو غلط کار طرف ته ځي. نو موږ دولت سره په دې باندې کار کوو او چې کله موږ په دوی سره په هغه ورسېدلو بیا به موږ حتما د خپلو خویندو یا ورونو په هغه کې جریان کې واچوو چې موږ دغه خبرې سره په دې موافقې باندې ورسېدلو. او بله خبره د دوی چې دوی غواړي د واک تحریک د کابل څانګې سره شمولیت واخلي. موږ د واک تحریک څانګه په پېښور کې مشته ده چې مشري د حنا خور سره ده او په هغه کې وزیرستان کې دوی فعالیت لري چې هغه سره سنا اجازه ده وړانګه ده د ټول دي دوی کوي شي د پاکستان بخش سره د مونږ شمولیت یا عضویت واخلي. بیا هم که دوی چیرته علاقه مند وي چې دوی وایي چې نه مونږ د کابل څنګه سره ځکه مونږ په هر ځای کې مونږ خپل نمائندګي لرو لکه په امریکا کې لرو کاناډا کې لرو چین کې لرو هلته تکړه مېرمن شته چې مونږ سره فعالیت لري او دوی کوي شي چې د پیښه ور څنګه سره د خپل عضویت واخلي او هلته فعالیت وکړي د هغه سره.
بله ډیر ښه. یو بل اوریدونکی به راوخلو چې د څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم. تاسو د امرمنیا ته سلامونه وایم. عبدالحی محمدی هم د کندهار ولایت څخه ځان.
محمدی صاحب د کندهار نه بخیر راغلی. مهرباني وکړئ موږ سره اغلی سپیشل زازه یې خبرونه کې میل منه ده. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ.
زازه پورته ده وایم کته فرشتیا د سودو حقوق غواړي یا د سودو حقوق پر مخ بیا ما د طرف ورته ده په کاناډا او په امریکا او فرض ده موږ د غلو راځي څنګه مانګي د غلو ورته که بازار ته څه راوځي که په تعلیم څه راوځي په کاروبار څه راوځي دا یو خبر زما دا ورته ایجاد کی درا وول دی ان شاء الله کار پر مخ ته تاسو ایجاد دی کی بل امن خو نه لري خورځان دا پر څک سره دا من نه کدان ته دوه نن له روزه له دا کار نه کی ساده چې خو به درته نه امن خو ته دغه دور دور دغه وسایز پیدا نکړي دغه سره وشکو یو سفر ایجاب چې مراد کړي ان شاء الله کار په مخته
پوهیږم. ډیره زیاته مننه محمدي صاحب، ښه خبره مو وکړله. د ساترو حجاب ټول طرفدار دي، یعنی هغه ازادي په افغانستان کې پایدار او راتلونکی نه دی چې هغه د اسلامي شریعت نه خلاف. یو بل اوریدونکی به راوخلو. رب شو اغلی زازی خپلو پښتنو ته، کله چې تاسو د سیاست ډګر ته راووتئ د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوئ کنه؟
مننه خورې. کله چې زه د سیاست ډګر ته راووتلم، ځکه مونږ تاسو ته معلومه ده چې مونږ چې هر څومره ووایو بیا هم پښتانه مخالفت کوي، او زه ډېره سخته د مخالفتونو سره مخامخ شوم، خصوصا د خپلې کورنۍ د تاریخ نه، د ورونو او د خاوند یا د نورو د خوانه، نو هغو زیات کوشش وکړو چې زما دغه کوم مبارزه چې زه کوم د دې مبارزې مخه ونیسي. خو ما د هغو ته په اسلامي یا په هغه اسلامي ځوابونو باندې ما دوی په دې قانع کړل چې باید زه په ټولنه کې فعالیت ولرم او کار وکړم، او د ما کار نه تنها چې د ما دپاره فایده یا ګټه ولري، باید د ما کار او فعالیت د یو څو نورو ښځو دپاره هم فایده او ګټه ولري، او ښځې په دې آګاه شي چې یعنی ښځه یوه مور ده، یوه خور ده، او ښځه کوی شي چې ښځه یو کورنۍ اداره کوی شي، ښځه یوه ټولنه هم اداره کوی شي. یعنی مونږ باید په دې پوه شو، ځکه زمونږ ټولنه د ښځې په باره کې دا نظر لري، وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور. نو دا یو غلط نظر ده. مونږ ډېرې تکړه ښځې لکه د تاریخ نه مونږ فکر وکړو، لکه نازوانه مونږ لره ډیره و تکړه ښځه، د اسلام د تاریخ نه فکر وکړو، د مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور وه، ښځه وه، یعنی اولینه معلمه وه، عائشه رضی الله تعالی عنها چې د زده کړې خلکو ته ورکولې. یعنی ښځه کوی شي لکه یو نارینه په شان کار وکړي او فعالیت ولري.
بله بالکل. اور په شو یو بل اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
فضل واحد من کونړ ولایت.
فضل واحد د کونړ ولایت څخه مهرباني وکړئ.
نو څو ځکه مې دا پوښتنه نه ځکه په کابل کې اوسې کې دا پاره د خپل په حق راځي چې کارونه کړي دي کنه دي کړي.
ستاسو سوال د سپور نه وو، یعنی هدف مو څه دی چې د خپل په برخه کې کار کړئ کنه؟
یاند خځو په برخه کې پکتیا ولایت کې کوم کارونه کړی دي، یعنی د کډا کابل کې اوسې.
ها ډیر 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 زیاته مننه. ډیر په ځای پښتنه مو وکړه. مهرباني وکړي اغلی زازې کته چې د خپل فعالیتونه راته وایي چې تاسو فعالیتونه په پکتیا کې هم کړی دي که څنګه؟
ما زیات فعالیتونه په کابل کې لري ولسوالۍ کې، او اوس فعلا یو زه غواړم یوه ټولنه ولرم پکتیا کې، او په دې باندې کار کوم، او غواړم په پکتیا ولایت کې بعضې مارکیټونه د ښځو دپاره، ځکه مونږ دلته په مرکز کې خبرې کړي دي، سوداګریز مارکیټونه، یعنې ښځې وکولای شي چې هلته هغه خپل محصولات یا لاسي صنایع راوړي او هلته خرڅ کړی شي. زه په دې باندې کار کوم. بل بعضې موسساتو سره زه ګیدلې یم، غواړم د پکتیا او د خوست لپاره هغه مکتبونه چې ابتدایي د جنکیانو په لیسې باندې تبدیل کو، او زیاتره زه کوشش کوم چې نور زما فعالیتونه زیاتره په پکتیا کې وي، ځکه زه یو څو وخت مخکې پکتیا ته لاړم او بعضی مشرانو سره مو وکتل او د اغوستون زماره واخیستل، او دلته په مرکز کې بیا زه د هغو نه دونو سره چې دغه ستونزو مسولیت لرلو هغه سره مونږ وغږیدل، او خدای مهربان ده چې ډیر زر تر زره مونږ د پکتیا د رادیو نه یا د پکتیا د تلویزیون نه به دوی د مونږ د ما آواز واوري، او زه به عمل فعالیت لرم او د دوی سره به کار کوم.
اور به شو یو بل اوریدونکو ته د براوخلو چې څوک دی. اغلی زازی، په افغاني ټولنه کې اکثره ښځې د کورنۍ په خاص توګه د پلار او ورونو ملاتړ لزانه سره نه لري، خو دوی به غواړي چې تعلیم او تحصیل وکړي، او ستاسو په نظر باندې دا ډول ښځې به په خپل مبارزه کې بریالۍ وي او که څنګه؟ ځکه چې افغانستان یو نرواک ټولنه ده، او په دغه ټولنه کې د نارینه خپلوانو ملاتړ دی وي ښځې د پاره په پرمختګ کې حتمی خبره ده.
د ما اول خواهش خو د ورونو او د پلارونو نه دا ده چې باید د خپلو نونو نه یا د خپلو خویندو نه ملاتړ وکړي، او خپلو خویندو سره مرسته وکړي چې دوی هغه تعلیم حق چې موږ ته د اسلام مقدس دین را کړی دی، یعنی ښځه او نر کوی شي چې تعلیم وکړي، په دوی باندې تعلیم وکړي. بیا هم که د مونږ خویندې د دغو ستونزو سره مخامخ کیږي، هر خور باندې دا لازمه ده چې خپله مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هغه اسلامي حقونه لاسته راوړي، چې اولی اړین حق دی دوی په اسلام کې د تعلیم زده کړې دي، ځکه چې یو ښځه، یو خور یا یو مېرمن تعلیم ونه لري، هغه که دینی زده کړې وي او یا دنیاوي زده کړې وي، نو هغه په خپل حق او حقوق باندې نه پوهیږي. او یو ښځه چې درس او تعلیم په ګاڼه باندې سمبال نه وي، هغه نشي کولی چې یو ښه ماشوم تربیه کړي یا یو ښه کورنۍ تشکیل کړي. نو د ما د خویندو نه دا خواهش ده، خصوصا د میندو نه، چې باید د خپلو لوڼو سره تر آخرین اندازه پورې همکاري وکړي او کوشش وکړي چې په خپلو لوڼو باندې هغه څه چې خپل زوی ته دوی د درس او تعلیم زمینه برابروي او کوشش کوي چې زده کړې وکړي، باید دوی لوڼه هم په دې شان باندې زده کړې او تعلیم وکړي او خپلې لورګانې دې ته وهڅوي چې مکتبونو ته لاړې شي، مدرسو ته لاړې شي او خپل تعلیم وکړي.
بلې، ډېر ښه. یعنی ستاسو په نظر باندې هم د پلار او وروڼو ملاتړ د یوې ښځې لپاره یوه ضروري خبره ده؟
بلې بلې، ځکه دا یو ټولنه ده چې یو ښځه همیشه یو نارینه ته ضرورت لري، ځکه موږ داسې ټولنه کې ژوند نشو کولی چې بدون د نارینه نه ژوند وکړو. دا اړینه خبره ده چې باید ورونه او پلارونه یا خاوندان د خپلو ښځو سره، خویندو سره باید همکار واوسي.
وربشو یو بل اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هو جای تاسو دا درنې ملمنې دا بشمول ټولګه درمنو او ردن کوربه دا د رادیو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟
ډیر مننه. بختلاب بازار در سره یم، علامه متخلو نه د خوست ولایت نه.
ها، بختلا له خوست ولایت نه میره بنو کوي.
ډیر مننه د درنې ملمنې نه. دا بختان رحم چې د دې غي چې دای کوم پر مسا کړای و کین دا ستایل ور دی. آیا د دې تر شا سفر صبر کوم رزونه دي او نور خويندو ته پیغام لري کنه؟ نو که بده اړه لکه نور خويندو ته داسې د په هوی په څیر کنه ته وړاندې کی خبري وکي نو دا بډیر ښه وي. څنګه
ډیره ښه خبره ده. ډیره زیاته مننه مهرباني وکي اغلی ازازي.
مختلف ورور نه ډیره زیاته مننه. د ما د مبارزې تر شا د کوم خاص راز نشته. د ما خاص راز دا ده چې زه د خپل وطن او د خپل ټولنې سره مینه ده، او خصوصا د خپل ښځو سره چې د مونږ ښځې د هغه اسلامي حقوقونه هم لري ساتل شوي دي او دوی ته خپل حقونه نه دي ورکړل شوي، او هغه مشکلات چې ما په خپل ژوند کې تیر کړي دي. نو زه دې ته اڅول شوی یم چې زه د ښځو په حقوقو باندې مبارزه وکم، او تر څو چې د ما توانایي وي، څومره چې د ما وسه کېږي، د دوی ته خپل حقوق وښایم او دوی سره همیشه همکار اوسم. ما د نور خویندو نه هم دا خواهش دی چې مبارزه همیشه یو فرد شروع کوي، او دا مبارزه که د انسان مبارزه برحق وي او د ټولنې مخالفه نه وي یا د موږ د اسلام مخالفه نه وي، دا مبارزه پیاوړی کیږي او یو لوی قدرت باندې بدلیږي. نو د ما د خویندو نه دا خواهش دی چې دوی باید مبارزه وکړي، او که خپله په دوی په لار په لارې باندې نه پوهیږي، کوای شي د موږ هغه خویندې چې په مبارزه کې لګیا دي هغو سره همکاري وکړي او د هغو نه ملاتړ وکړي تر څو دوی خپل اهدافو ته او خپل حقوقو ته ورسیږي.
اغلی زاسي، موږ درې دقیقې وخت لرو، او ستاسې پیغام به هغو خویندو ته واورو چې هغوی په کور دننه دي او نشي کولی چې تعلیم ته تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي، او یا هم که کولی شي نو ډېر په کمه کچه باندې کولی شي. ستاسې هغه خویندو ته څه پیغام دی، او په ټوله کې کورنیو ته مو څه ویل غواړئ؟ کورنیو ته
د ما خویندو ته دا پیغام دی چې هغوی لاسرسی نه لري درس و تعلیم ته، یعنی دوی کوی شي هیڅ امکان نه لري. که موږ مکتب ته لاسرسی ونه لرو، د موږ کورونو څنګ کې نږدې مدرسې شته دي، زنانه مدرسې شته دي، یعنی دوی کوی شي چې مدرسو ته لاړ شي او درس و تعلیم وکړي. درس و تعلیم دا نه ده چې صرف موږ مکتب ته لاړ شو، موږ کوی شو د مدرسو طریق نه، د مکتبونو د طریق نه لاړ شو او درس ووایو. او کورنۍ ته د ما خاص پیغام دا ده چې باید هغه چې دوی د زوی په څه کې کوشش او توجه کوي، او هغه باندې زحمت وباسي، مصارف کوي، حداقل په لور باندې کدی هغه 50% هم دوی مصارف وکي، نو اتمن د دوی لور با تعلیم جلې راځي، او نه تنها چې د دوی فامیل د سره اسوده کیږي، د هغه د خاوند فامیل هغه وخت چې دا مور کیږي او اولاد دنیا ته راوړي، د یو باسواد مور اولاد او د یو مور چې درس او تعلیم نه لري پات شي، وی ډیر زیات تفاوت په منځ کې وي. یعنی د ما خواهش د ټولو ورونو نه دا دی چې د ښځو د تعلیم پر سر کې زیات کوشش وکړي. نو زیاتره باید توجه وشي ښځو ته، او په دوی باندې تعلیم وشي، او دوی ته زده کړې کاغه د مدرسه وي، که دینی زده کړې وي او که دنیاوي زده کړې وي، باید دوی حتما د زده کړې وکړي.
بلې، ډیر ښه. درنو دوستانو، دا وه د مخکښې ښځې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. تر بیا او بلې خبرونې، الله مو مل شه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.